من موهن سنگ د راتلونکي کال انتخاباتو مخکې د هند د صدر اعظم په توګه په خپل لټولو لوی بهرني سفر کې هڅه کوي چې هغه مسایل حل کړي چې د دغه هیواد او د دوو مهمو سیمه ییزو شریکانو ترمنځ له مودې راهیسې پاتې دي. یو اتیا کلن من موهن سنگ د سه شنبې په ورځ له روسیې چین ته ځي. هغه به له چینایي مشرانو سره د خبرو په ترڅ کې کوشش وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې نورې هم سره نږدې او د هیمالیا په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنجالمن سرحد په اوږدو کې کړکیچ کم کړي. د هند صدر اعظم مسکو ته د روانېدو په مهال وویل، موږ له روسیې سره ځانګړې اړیکې لرو چې په دفاعي، ساینس او تخنیک، هایدرو کاربون، سوداګري او د پانګې لګونې په چارو کې پیاوړې او مخ په ودې همکاري ته شاملېږي. مسکو ته د من موهن سنگ له سفره مخکې د هند په جنوب کې د اټومي انرژي د یوې اډې د راتلونکي پړاو په هکله چې روسیې جوړه کړې د پردو تر شا ډېر پیچلي مذاکرات ترسره شول. د کودان کولام د اډې د تاسیس قرارداد لومړی ځل په 1988 کال کې لاسلیک شوی، خو د شوروي اتحاد نړېدو او ورپسې په روسیه کې څو کلنې ناکراري د دغې پروژې کار تر 2002 کال پورې وځنډاوه. د سیمې د خلکو له مخالفت سره سره چې په 2011 او 2012 کلونو کې یې د دغې پروژې کار شپږ میاشتې وځنډاوه، اوس مهال یې د دوو یونټونو کار تقریبا بشپړ شوی دی. هند اوس هڅه کوي چې د انرژي په برخه کې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره د دوو نورو ریاکتورونو د جوړولو په هکله هم د مسکو موافقه ترلاسه کړي، خو د جاپان د فوکوشیما په اتومي اډه کې د 2011 کال واقع هند مجبور کړ چې د کودان کولام په اړه کې د مسؤلیت او سلامتی سخت مقررات په پام کې ونیسي، خو روسیه وایي دغه ډول شدید مقررات ځکه په دغې پروژې کې نشي تطبیقېدای چې قرارداد د شوروي اتحاد په دوران کې شوی. من موهن سنگ روسیې ته له سفره څو ورځې مخکې ډاډ څرګند کړ چې د کودان کولام د اټومي انرژي د اډې د دریم او څلورم ریاکتور قراردادونه به هم ډېر ژر لاسلیک شي، خو د کومرسانت ورځپاڼه چې له مسکو خبرېږي د هندي منابعو له قوله وایي چې د مشرانو په دې غونډه کې به د دریم او څلورم ریاکتورونو قرارداد لاسلیک نه شي. دغه راز هغه اعلامیه چې کرملن مسکو ته د هند صدر اعظم د سفر په مناسبت خپره کړه، په هغې کې د کودان کولام د اډې خبرو ته اشاره نه ده شوې او دومره ویل شوي چې پوځي اړیکې بیا هم د روسیې او هند د همکاري په اولویاتو کې دي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره د رپورټونو د برخې د پای شیبو ته ورسېدو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون خپل پارلمان ته د خبرو پر مهال د ایران پر حکومت د لا زیات فشار غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې په دې اړه فرشته لرزی درته رپورټ وړاندې کړي، خو د وخت کمی له کبله یې نشو وړاندې کولی. په روانو خپرونو کې به یې واورئ. اوس هم راځو ځوان فکر پروګرام ته.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام اوریدونکو ته سلام. په کندهار کې د ولایتي شورا لپاره شاوخوا 80 کسانو ځانونه کاندید کړي چې تقریبا 40% ځوانان دي. د ټاکنو د کمیسیون د چارواک په وینا د ولایتي شورا د تیری دورو په نسبت دا ځل د ځوانانو ونډه ډیره ده. دا چې څه ډول او په مجموع کې ځوانان او مدني ټولنې د شفافو او رڼو ټاکنو په ترسره کولو کې سر رول لوبولی سي، په دې اړه به د ځوان فکر په دې پروګرام کې خبرې وکړو. زه صادق رښتینی یم او میلمانه مو دي په کندهار کې د ځوانانو د شورا رئیس محمد ناصر مبارز، د ځوان حرکت د ټولنې مشر احمد شاه سائل او د افغان ولسي ټولنې مشر ګل احمد. تاسو ټول ته په شراغلاس ویلو. مبارز صاحب، په خوا به ځوانان ویل چې دوی ته په سیاسي برخه کې هیڅ ونډه نه ورکول کیږي، اوس څنګه د ځوانانو دغه ګیلاس ته چې دوی ته پاملرنه نه کیږي؟
د افغانستان په اداري چارو کې په اداره کې اوس هم ځوانان ته ونډه نه ورکول شوې. دا چې تر روانو ټاکنو لپاره 80 نفرو ځانونه نومول کړي دي، افغانستان مثال ځانونه یې کاندید کړي دي، او هغه سخصاص په یوه 40 نفر ځوان کاندیدان دي. دا موضوع په دولت په اداره پورې اړوند موضوع نه بولم، دا د ځوانانو خپل اقدام دی. او په دې ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان په ځوانانو کې، خصوصا د کندهار په ځوانانو کې، دا احساس پیدا شوی دی او دا جرأت یې کړی دی چې خپل ځانونه او شوراګان ته کاندید کړي.
سایل صاحب، تاسې د مبارز صاحب له دې خبرې سره موافق یاست چې اوس ځوانانو ته توجه زیاته شوې، یا دوی په خپله دا فکر پیدا کړی چې دوی باید کار وکړي او دا موقع ورته برابر ده؟
د مبارز صاحب خبره ډیره زیاته ده او ډیره ښه خبره وکړه.
خو زما په نظر چې تر کومه ځایه پورې زه دا شرط زوم چې ځوانان باید میدان ته نه راوځي، ځکه موږ داسې یو سیستم په تیر وخت کې درلودلی دی چې موږ هر څه پر سپینجرو باندې خلاص کړی دی. زه د دې خبرې مخالف نه یم چې ولې پر سپینجرو باندې خلاصیږي یا ولې سپینجرې مخته کیږي په سیاست کې، اما خبره دا ده چې ځوان د یو نوي فکر سره راځي. ځوان شاید لکه په اصطلاح د یو کمپیوټر سیستم، هغه داسې اپډیټ سیستم، او ځوانان کولای شي چې رښتیا هم ابتکارونه وکړي، نوښتونه وکړي. خو بدبختانه د ځینو ځوانانو سره تر اوسه چې زه مخسوه یم، ځینې ځوانان هغه په دې فکر دي درګیره ځای چې زه ځین ځوانان پیژنم، هغه په تیر وخت کې یا د خارجي ادارو سره په کار باندې هلته مامورین وو، او یا د نور خپل شخصي یا انجیو درلودي یا شرکتونه درلودل. اوس خو چې ګورو 2014 ته په کتو سره نړیوال ټولنه خپل په اصطلاح خپل نظامي وزور دلته نور سپکیه سره، نو ځوانان تر ډېره ځایه ما بدبختانه بوایم چې ما خبرې ورسره کړي دي. ځینې ځوانان یې په دې فکر دي چې وایي ځه اوس خو موږ په قرارداد او په پروژه او په انجیو کې پیسې نسو پیدا کولی، نو یوازې دغه لار ده چې موږ ورسو او موږ باید په سیاست کې پیسې پیدا کړو. نو دا ښه ده چې ځوانان را مخته شي، خو ځوان باید یوازې د پیسو فکر دلته ونه لري. اصلا موږ غواړو چې د دغه سیستم لپاره کار وکړو، سیستم راپورته کړو، د دولت سره کومک وکړو، د خلکو سره وکړو. نو بیا په کار ده چې یوازې خپلې ملي ګټې په نظر کې ونیسو. د ځوانانو بېلابېلې ټولنې، د مثال په ډول ستاسو ټولنه ځوان حرکت یا مثلا د ځوانانو شورا، د ځوانانو کاروان یا هم نورې دغه ډول ټولنې، دا په سیاست کې د ځوان پر ګډون باندې څونه اغېز درلودلی شي؟ فکر کوم ښه اغېز لري. دغه ځوانان چې نن موږ سره راټولیږو یو ځای د ځوانانو په نامه باندې غونډې کوو یا ناستې کوو، هغه ډېره ښه موقع یا په اصطلاح زمینه موږ ته دغه په اصطلاح سوشل میډیا ورته وایي دې برابره کړې، لکه فیسبوک او ټویټر په دې کې سره ملګري شوي یو. او تر ډېره ځایه پورې اوس ځوانان باید داخلم سي دي ميدان ته دي ډګر ته، په دې خاطر چې ځوانان کول اسما مخ کې موله چې د نورو ښه فکر ولري او ښه کار وکړي.
ګل احمد، ځینی خلک په دې نظر دي چې د ځوانانو پریکړې احساساتي دي. اوس چې د کندهار ولایت شورا ته تر یو حد ځوانانو هم ځان کاندید کړی دي، تاسو څه فکر کوئ چې ځوانان به وتوانیږي چې تر نورو ښه ثابت شي؟
ځوانان به خصوصا هغه ځوانان چې باسواد دي او دا ملي احساس پیدا کړی دي چې په سیاست کې برخه واخلي او خدمت ته ځان آماده کړي، کدی دا په صحیح توګه واقعا یو ملي احساس درلودلی، خو په سل کې سل فیصد امکان لري چې دوی وتوانیږي او کامیاب شي. او لکه څنګه چې محترم صاحب وویل چې اکثر ځوانان داسې احساس درلودلی دي، یې داسې فکر کړی دی چې مخکې په شرکتو کې کار کوي یا هم په دفترو کې په لوړو معاشاتو کار کوي، نو اوس به د سیاست د لارې یو څه لاسته راوړنه ولرو. خو دا یو داسې فعل دی چې په دې کې ملي خیانت او د نه خدمت کولو شاید پر مخ شي. خو موږ چې ضرورت لرو یو داسې ټولنې او داسې ځوان ته ضرورت لرو، تر اوسه چې زموږ کوم مشران سیاستدانانو په سیاست کې برخه اخیستې وه او ټولنې په هغه پورې لاس تړلی وو، نو د اکثر د ګوتو په شمار خلکو څه تر اوسه ټولنه ناهیله پاتې شوې ده، یعنی افغان ولس ناهیلې پاتې شوې ده. خو داسې ځوان چې هغه په صحیح مفکوره باندې د افغانیت په لحاظ راولاړ شوی او خپل خدمات ټولنې ته وړاندې کوي، د هغه دغه نیت په سل کې سل فیصد زما فکر پرمخ باندې تللی شي او کامیابي ورپه برخه کېدلی شي. دا ځوانان چې اوس غواړي ځان کامیابه کړي او د ټولنې د خدمت لپاره یې اماده کړي، د تیر وخت زموږ هغه مشران چې یا د جهاد په نامه یا په بل نامه دوی ځانونه خپل عکس یې د ټولنې مخ ته راوستلي وو او کامیابه شوي وو په دا نوي انقلاب کې، او د هغو خدمات موږ احترام ورته لرو. خو بدبختانه د ټولنې دپاره تر اوسه پورې هغه څه نه دي سوي کوم چې افغانان ضرورت لري، که د معرف په بخش کې، که د بسازي په بخش کې، که د زراعت په بخش کې. نو ځوانان چې دي لکه څنګه چې محترم وویل، و هر شي ته ځیرک دي، و هر شی ته دغه نقطه د مفکوره کیسته چې د خدمت ضرورت په کوم ځای کې زما په فکر چې ځوانان تر تیر مشران که څه موږ ته موږ ډېر احترام درو تر تیر مشرانو ځوان ډېر حوصله کولی سي او ډېر خدمت کولی سي او د خپل حق غوښتلو د ولس د حق غوښتلو دپاره د هر چا سره خپل نظر شریکولی سي او ګریوان ورسره شلولی سي تر څو د هغه لاسته راوړنې ولري کوم چې د افغان ولس لپاره ضروري دي.
د ټاکنو پروسه یوه ملي پروسه ده. تاسې د یوې مدني ټولنې د مسؤل په توګه په کندهار کې چې نسبتا د ټاکنو په اړه پوهاوی کم دی، آیا عامو خلکو ته مو په دې پروسه کې د برخې اخیستنې کوم پروګرامونه جوړ کړي دي؟
صاحب، موږ تر اوسه پورې دونه توانېدلي یو چې موږ ساحوي غونډې کړي دي په کلیو او بانډو کې، مو تر اوسه غونډې کړي دي زموږ د افغان ولس ټولنې د خاصه او په دفترو کې، زموږ په مرکزي دفتر کې مو غونډه کړې ده او خلک مو د خپل رای په قدر باندې پیولې دي. هغوی مو دونه اندازه چې زموږ لاسرسي ورته سوی ده دونه مو تشویق کړي دي چې ستا رایه د افغانستان په تقدیر بدلولو کې کم رول لري او په څونه قدر باید داته استعمال کړي او په کم ذهنیت باندې داته استعمال کړي. ته خپل خیر او شر ته وګوره چې څوک ستا لپاره مفید ثابتېدلی شي، تاسې خپل رایه د هغه کاندید یا د هغه مخکښ په حق استعمال کړي. نو تر اوسه پورې چې موږ کړي دي، تر دغه اندازې موږ کړي دي چې زموږ لاسرسی ورته سوی دي چې د دفتر څخه نیولې تر ساحې پورې او تر کلي پورې او د ښار په ناحیو کې چې زموږ کوم د دفتر نفوس زموږ د افغان ولسې ټولنې نفوس دی او مشتراغلي دي، د رای استعمال په قدر باندې موږ پکړی دي او تشویق کړی.
مبارز صاحب، تاسو فکر کوم چې په ټاکنو کې د ځوانانو د ونډې اخیستنې په هدف یو غونډه هم جوړه کړې وه، دغه ډول غونډې څه اغیز درلودلی سي؟
زما نظر دا دی چې تر اوسه پورې موږ یو غټ چیلنج سره چې دایم په سیاسي ډګر کې مخامخ یو، هغه په دوه برخو باندې ویشو چې یوه ډله سیاست مداران دي او بلې عام ولس دی. او مشکل دا دی چې سیاست مداران مو اکثره سیاسي ثبات نه لري او وګړي یا د ولس خلک چې مو دي افراد مو دي هغه سیاسي شعور نه لري. د دې خبرې توضیح لپاره غواړم یو څو خبرې اضافه کړم. هغه دا چې سیاسي شعور په دې معنی چې تر اوسه پورې لا کاملا زموږ خلک د خپلې رایې په قدر نه پوهېږي، په دې باندې نه پوهېږي چې دا رایه زما حق ده، چاته باید ورکم، او دغه رایه ده چې زما لپاره 5 کلن سرنوشت ټاکي، او دغه علاوه هغه اختصاصي بودیجه او انکشافي بودیجه او نور کوم امتیازات چې ورکول کېږي و یو ولایت ته، هغه هم د دغو